دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د اډی د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه بیا پیل شوه. نن شنبه ده، د 1499 کال د سلواغې د میاشتې 15 مده چې د 2020 کال د جنوري د میاشتې 15 مینیټي سره سمون خري. زه ګالیرانا نورستانه په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز.
د افغانستان په 14 ولایتونو کې د استیناف غوښتنې اعتراضونه سړل شوې دي. په ترکیه کې د زلزلې د مړو شمیر 1200 ته رسیدلی او د زخمیانو شمیر د 0 نه اوښتی دی. او نن د امریکا د جمهور رئیس مدافع وکیلان د سنا په جرګه کې خپله دفاعي وړاندې کوي.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د انتخاباتو کمیسیون وایي په 14 ولایتونو کې د استیناف غوښتنې شکایتونه درجه بندي شوي دي. د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د محاکمې لپاره د دیموکراتانو د استدلال پروسه بشپړه شوه.
President Trump tried to cheat.
ولسمشر هڅه وکړه چې درغلي وکړي، هغه افشا شو او بیا یې د پټولو جدي هڅه وکړه.
په خبرونه کې دا او یو شمیر نور رپورټونه او مرکې هم لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې شي. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته زیبا خادم او عاشق رحیم زوی وړاندې کوي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان په 14 ولایتونو کې د استیناف غوښتنې اعتراضونه سړل شوې دي. د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون وایي چې د دوی په مرکزی دفتر کې د استنافي اعتراضونو تصنیف بندي به په راتلونکو څو نورو ورځو کې ادامه ولري. د دې کمیسیون یو کمیشنر الیاسی نن د امریکا غږ ته وویل چې تر دې مهاله په 14 ولایتونو کې د استناف غوښتنې اعتراضونو څیړنه او تصنیف بندي پای ته رسیدلې ده. خاغلی الیاسی زیاته کړی ده چې په تیره دوشنبه عملا دغه موارد پیل شول او تر 12 ورځو پورې وخت لرو. زمونږ همکاران تر دې مهاله توانېدلی دي چې 14 ولایتونو تصنیف بندي کې، خو په ډیرو ولایتونو کې ډیر کار پاتې دی چې په یو شمېر ولایتونو کې تصنیف بندي پاتې ده او کار به سرته ورسیږي. د دې کمیسیون بل کمیشنر قطب الدین رویدار امریکا غږ ته وویل چې د استنافي اعتراضونو په تصنیف بندۍ او څېړلو کار ګړندی شوی او شاید تر راتلونکو دوه یا درې ورځو پورې پای ته ورسیږي. خاغلی رویدار زیاته کړه چې د شکایتونو کمیسیون به د اعتراضونو د تصنیف بندۍ نه وروسته خپل وروستۍ پریکړه وکړي. د ویلي دي چې په پنجشیر او جوزجان کې هم دا پروسه پای ته رسیدلې ده.
د هلمند ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې یو چرخی الوتکه په توغندي لګېدلې ده او درې تنه عملی ټپیان شوي دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک امریکا غا کشنار د ول چې الوتکه پرواز ته د چمتو کېدو په حال کې و چې په توغندي ولګېده. د الوتکې درې عملی ټپي شول او الوتکه له کاره لوېدلې ده. ښاغلي ځواک زیاته کړه چې تحقیقات روان دي، معلومه شي توغندۍ له کوم لوري او چا ویشتلی دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې الوتکه د کجکی پولیسوالۍ کې د تخنیکي ستونزې له امله کوزه شوې ده.
د کابل په پوهنتون کې د ختیځ نامتو فیلسوف سید جمال الدین افغان مقبره لغول کیږي او پراخیږي. د ښار جوړونې وزارت د 1.2 میلیونو افغانیو په ارزښت د دې مقبرې د رغول کېدو کار نن شنبه د جدید میاشتې په 15مه پیل کړی دی او په یو کال کې به بشپړ شي. د انګړ په 300 متر مربع ځمکه کې جوړ دی، خو د دې پروژې په بشپړېدو به دغه انګړ 1400 متر مربع پراخ شي.
د ترکیې په ختیځ کې د جمعې د ورځې د زلزلې مړي 1.2 تنو ته رسیدلي دي او د زخمیانو شمیر د زور نه زیات دی. د ترکیې مقامات وایي د ژغورنې ټیمونه د الزیک په ایالت کې او په دغه ځای کې چیرمه په مالیتیا کې په نړېدلو ودانۍ کې په ژوندۍ کسو 50 کیلومتره لرې په الزیک کې 18 تنه مړه شوي دي او د انقرې نه 100 کیلومتره لرې 4 تنه په مالیتیا کې مړه شوي دي. هوا سړه ده او د حرارت درجه من
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د جمهور رئیس د محاکمې د پاره د سنا په مجلس کې د دیموکراتانو درې ورځنی استدلال پای ته رسیدلی دی. نن د امریکا د جمهور رئیس وکیلان خپله دفاع وړاندې کوي. د سنا د مجلس هغه سناتور ترامپ په لرې کولو ټینګار کوي، مګر جمهوریت غوښتونکي چې د سنا په جرګه کې اکثریت دي د ترامپ دفاع ته ولاړ دي.
د د امریکا د خزانه وزیر سټیون مینوشن ویلی دی هیله ده چې په دې کال کې به د امریکا او برتانیې ترمنځ یو تجارتي موافقه وشي. د زیاته کړه چې نن یې د برتانیې د مالی د وزیر سره کتلی دی چې په همدې مسلې ورسره وغږیږي. منشن وویل د سباناری په وخت کې او همداشان یې په داووس کې د نړۍ په اقتصادي فورم کې د برتانیې د مالی د وزیر سره خبرې کړې دي.
د ایران د اتمی ایجنسی د رئیس مرستیال پر راپور کې چې نن د دې ایجنسی پر رسمي وبپاڼه کې خپور شوی دی لیکلی دی کډ ایران مقامات تصمیم ونیسي د ایران د یورانیم ظرفیت په هر فیصدی چې وغوړي جوړولای شي.
په چین کې نن د شنبه پر ورځ خلک د نوي قمري کال لمړۍ ورځ او همداشان د چینایانو د پسرلي میله لمانځي. هنرمندان رنگین جامې اغوندي، ناڅي سندرې وایي، آتشبازي کوي او نور پروګرامونه اجرا کوي، مګر نمونیات ورته د یوې ناروغۍ دا خوشحالی به خوند کړی ده. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوړی.
دغه نمونیا رقمه ناروغي د لسګونو میلیونو چینایانو د نوي قمري کال د لمانځلي خوشحالي اخیسته. د چین د ملي روغتیا کمیسون وایي د دغه نوي وایروس له امله مړې یو څلوېښت ته رسیدلي او د ملک په شاوخوا کې په نوویشتو ایالتونو کې د دولسو څخه زیات کسان دغې ناروغۍ نیولي دي چې پنځلس تنه یې د صحي چارو کارګران دي. یو ډاکټر هم مړ شوی دی. د صحي چارو سلګونه کارګران په اوهان کې چې د تیر کال په اخر کې پکې دغه ناروغي لګېدلې معذف شوی دی. د دغه مرض وهلي ښار محلي حکومت نن دغه ښار ته د موټرو تګ راتګ بند کړ. اوهان لکه د چین د نورو شپاړسو ښارونو په شان دغې نمونیا رقمه ناروغي سخت ځپلی دی. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
فرانسه پلان لري چې هغه فرانسوي اتباع د چین او باسي چې د چین حکومت په اوهان کې د نمونیا غوندې ویروس او ناروغۍ له امله اوهان ته په تلو راتلو بندیز لګولی دی. د چین مارننګ پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې د فرانسې قونسلګری د محلي مقاماتو په همکارۍ د سرویس موټرو بندوبست کوي چې د فرانسې اتباع او د هغوی چینایي او خارجي میرمنې او ماشومان پرېږدي چې د اوهان نه ووځي. روسیا هم د چین سره په مشورو لګیا ده چې دغه مرض له امله خپل روسی اتباع د اوهان نه وباسي.
په جمو او کشمیر کې په موقتی ډول د انټرنیټ او موبایل تلیفونونو په بیرته چالانېدو هغه شپږ میاشتنی بندیز ختمي کې چې د صدر اعظم نریندر مودی لخوا د دې سیمې د خود مختاري د ختمېدو راهیسې لګیدلی و.
او په عراق کې دوه تنه په داسې حال کې مړه شوي او زرګونه نور د جمعې په ورځ د بغداد په مرکزي سلور لارې کې زخمي شوي دي چې د میلیون خلکو مارش لپاره راغون شوي وو. د عراق بیرغونه او شارونه ورسره وو ناری وهلی چې امریکا نه غواړو. یو احتجاج کوونکی چې د خپلو پنځو ماشومانو د نفقې د برابرولو لپاره کار کوي ویل موږ د اشغالګرانو وتل غواړو، نو که چیرې سیاستمداران اشغالګران وتلو ته مجبور نکړي نو پوز به وباسي. مقتدا صدر د شیعاګانو مشهور شخصیت د ایران د نظامی جنرال قاسم سلیمانی د وژلنه وروسته دغه یو میلیونی مارش را بللی دی او غواړي چې امریکایي قواوې د عراق نه ووځي. قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد په هوایی ډګر کې د امریکا په هوایی برید کې وژل شو. ځینو مظاهره چانو د خپل غضب د سرګندولو لپاره د امریکا بیرغ ته چې د کاغذ نه جوړ شوی اور واچو او وې سوزاوه. په داسې حال کې چې نورو داسې شعارونه انتقالول چې پیل کل شوی وو زه یو عراقیم او د امریکا د حضور په ضد یم. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه واوریدل. د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د خبرونه لمړی رپورت د افغانستان څخه درته در ولم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړی مقام ویلي چې د سولې د خبرو د دوام لپاره د طالبانو ژمنه وکړي چې تاوتریخوالی کموي. له بلې خوا په کابل کې یو شمیر پخوانی جهادي مشران او سیاستوال حکومت د سولې په انحصارولو تورنوي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبريال رحیم ګل څاروان پر راپور کې.
یو شمیر سیاسي نو پخوانی جهادي مشران حکومت د سولې په بهیر کې په انحصار ګرموي او وایي چې حکومت په دې اړه کې دی چې د سولې بهیر شخصي د یو وزارت یا افرادو په واک کې وساتي. په دغه سیاسي مشرانو کې یو شمیر یې د تاوتریخوالي د راکمولو موضوع هرکلی هم کوي. نن پخوانی جهادي مشران سیاستوال او د پخوانی حکومت چارواکي د حاجي محمد محقق په کور کې راغونډ شوي او د سولې پر روانو خبرو کې د سیاسي نو فعال ونډه غوښته. په دې ناست کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي، اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د سولې شورا مشر کریم خلیلی او نور ګډون کړی وو. اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې د سولې ملي پروسه کې باید ټول دخیل اوسي.
د شخصي ګټو لپاره نه چې څوک د ملي پروسې خنډ وګرځي.
د سولیداری شورا رئیس کریم خلیلی بیا د تاوتریخوالي د راکمېدو هرکلی کړی دی.
کاهش خشونت تعبیر په کاهش جنگ کنیم
که د تاوتریخوالی را کمیدل د جګړې پر کمیدو تعبیر کړو، هر مذاکره د اصول تعقیبوي. دا هم د امریکا او طالبانو د مذاکرې په سر کې ده. اوربند بین الافغانی مذاکراتو ته موکل شوی، موږ باید دا رد نه کړو. رد د سولې نفع ده.
د سیاسینو ویلي چې د سولې طرحه باید د دوی وي. دوی دا هم وایي مذاکره کوونکی لیست باید ټول شمولوي او نه چې ارګ جوړ کړی وي. بلورته د سویس په داوس ښار کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د خبرو په تړاو څرګندونو یو لړ بحثونه راپورته کړي او یو وار بیا یې په اوربند ټینګار کړی او ویلي چې د تاوتریخوالي راکمول پایله نه لري. افغان ولسمشر په داوس ښار کې یو شمېر خبریالانو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره پرې مهمه ده او که دا مذاکره له طالبان سره کېږي نو دا به د نورو سختو جګړو د سلسلې د پیل په معنا وي او که افغان حکومت سره وشي د مدیریت وړ ده.
اوس که امریکا له طالبانو سره د اساکرو د وتلو په اړه کومې توافق ته رسیږي، در حالې کې چې د همکارۍ هغه قرارداد یې د افغانستان له حکومت سره امضا کړی، نو په دې اړه هغه حقوقي موارد هم باید تر بحث لاندې ونیول سي.
په اوربند افغان حکومت ټینګار د ځینو سرچینو په وینا د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په دوحه کې روانې خبرې ځنډولې دي، که څه هم طالبانو او خلیلزاد څه نه دي ویلي.
اوس امریکا له طالبان غواړي چې د توافقنامې د لاسلیک په ورځو کې چې دغه کموزیت یوه اونۍ به وي د تاوتریخوالي د کمښت دغه موضوع ته د اوربند نوم ورکړي. طالبانو دغه یو نوې غوښتنه د امریکا ګڼي او دې ته تر اوسه پورې په دې سره هوکړه نه ده کړې او همدغه یوازینۍ موضوع ده چې په مذاکراتو کې پیچلتیا رامنځته کړې ده.
د سولې د بهیر په اړه د سیاسینو حکومت په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ روانې خبرې د عام افغانانو په باور په داسې حالت کې دي چې ښکاره آینده یې نه ده معلومه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د سولې د اوږدو مذاکراتو او په کابل کې د یو شمیر سیاستوالو د تازه مجلس په اړه د امریکا غږ همکار احمد شکیب دوست د سیاسي چارو له کارپو محب الله شریف سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
پروګرام ته په خیر راغلی. په پام کې وه چې د جنوري په اول ورځو کې د امریکایانو او طالبانو موافقه لاسلیک شي، میاشت ختمه ده خو د موافقې څرک نه لګیږي. د دواړو لوریو ترمنځ غټ اختلافات په څه دي؟
دا په رښتیا هم داسې پتیل شوی و چې د هر څه نه به مخکې دغه د سولې هوکړه د جنوري په لومړیو کې لاسلیک شي او دا زیری به نړیوال واوري. په ځانګړې توګه د افغانستان خلک، خو زه فکر کوم چې د افغان حکومت یوه خواته زیات فشار، د طالبانو بل لوري ته فشار او د امریکایانو په دې دواړو کې د منځګړیتوب هغه حساسه دنده چې زه فکر کوم امریکایانو ته اوسته ورده ورغاړې ده، دوی به کوشش وکړي چې په یو ډول باندې طالبان هغه څه ترا نږدې کړي چې افغان ولس یا افغان حکومت یې غواړي. لکن له دې سره په خوا کې به دوی د دې زیار هم باسي چې طالبان له یوې مخې له هغه څه چې تر اوسه پورې ورته نږدې شوي دي په شان نه کړای شي، بلکې په دې ټوله لوبه کې د امریکایانو اهداف او د سیمې سمسمکۍ او امنیت هم وژغورلای شي.
د افغانستان ولسمشر ویلي چې د امریکایي پوځیانو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه باید مذاکره ورسره وشي. قطر کې هم د پوځیانو پر وستلو مذاکره روانه ده. امریکا د خپل پوځیانو د کمولو او یا وستلو لپاره باید له کوم ادرس سره خبرې وکړي؟
زه فکر کوم په دغه خبرو کې چې امریکایان په قطر کې له طالبانو او په کابل کې له افغان حکومت سره وکړي ښایي کوم تضاد نه وي. هغه په دې معنا باندې چې له طالبانو سره به د خپل وطلو په ارتباط باندې مسله مطرح کړي، له افغان حکومت سره به د افغانانو سره په مشترک ډول هغه پلان ښایي دوی تر نظر لاندې وساتي چې په څه ډول کولای شي د امریکایي قواوو تعداد راکم کړي، دلته امنیت ته مشکل پېښ نه شي، ټوله دنده افغان ځواکونه او امنیتي قواوو په غاړه واخستلای شي. دا یو ډول انسجام ته او یو همغږۍ ته فکر کوم ضرورت لري. نور ټوله مسأله بل اخر په پای کې هماغه مسأله ده چې طالبان یې غواړي او امریکایانو منلي او افغان حکومت به د دې جوګوي چې دغه مسولیت بل اخر په خپل وګو واخلي.
صحیح. ولسمشر غنی په سویس کې دا هم ویلي چې طالب مشران په تجارت او عیش او عشرت باندې بوخت دي او جنگیالي له جګړو نه ستړي شوي دي. طالبانو دا خبره رد کړې ده، خو ستاسو په نظر آیا د طالب جنگیالي او مشرانو ترمنځ توپیر شته؟
لشک پرته د نظر اختلاف په ځنو ځایونو کې خورا سرګندې لکه څنګه چې د کابل حکومت په خپل شته راکینو کې دا شای سرګندې په دغه ډول باندې هغه جنگیالي طالبان چې په لوبړی لیکو کې جنگیږي او هغه طالبان چې سیاسي برخه مخ کې وړي ځنې وخت د نظر او د لیدلوري ترمنځ توپیر وي، لکه زه فکر نه کوم چې دا توپیر د په داسې اندازې لکه خاغله جمهور رئیس چې اشاره ورته کوي، ځکه اوس چې موږ ټولو ګامونو اجراتو ته ګورو کچیر دا مسأله په دې شکل وای فکر نه کوم چې امریکایان دې په دغه لوبه کې دومره خپل وخت ضایع کړی وي او د سلوري سره د خبرې کړي وای چې هغه دې بل اخره په خپل منځ کې د انسجام او همغږۍ نه به برخه وای.
صحیح تاسو په ریپورت کې واوریدل چې د ولسمشر وروستیو څرګندونو جنجالونه او بحثونه راپیل کړي دي، د ولسمشر تازه څرګندونو او د ریزونو کابل کې سیاستوال هم سر بدله کړي دي. خوانی ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبدالله د محقق په کور کې له نورو سیاستوالو سره مجلس کړی دی، دغه غونډو اجنډا څه ده او تر اوسه څه نتیجه ورکړي ده؟
تر زیاته بریده پورې د دغه سناستو اجنډا او اهمیت په دې پورې تړلای دی چې دغه شخصیتونه چې تاسو یې نو وخت یا نور هغه څوک چې ور یو ځای شوی او په دغه کور کې راټولو د محقق سره، زه فکر کوم دی ډیر زیات غواړي چې د سولې په مسأله کې د افغانستان پر اطلونکو کې خپل ځان وګوري تر دې چې دوی د افغانانو اولویت ته اهمیت ورکړي. په دې کې کوم مشکل باید نه وي چې افغان حکومت یې د خمو مدیریت په خاطر باندې یو ځانای مرجی وي او ټول سیاسي اړخونه مدني ولنه په ځانګړي توګه عام افغانان په کې خپل برخه وګوري، لکه دا برخه په داسې شکل نه کېږي چې تر حبیرون جدا جوړ شي، په حکومت کې د نن نه جدا وي، امریکایان جدا دریز ولري او طالبان جدا دریز ولري، په څه ډول بمبیا موږ داسې سمسمکی لوري ته ځو یا داسې سولې ته بځو چې افغانان هغه ته هیلمندي وکړي. زه فکر کوم په دې کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د افغانانو بد ورځې توکتل شي او د خدای او د خپل ځان په پیژندنه باندې داسې یو اولویت غوړ شي چې حکومت او طالبان او بیرون سیاسي مخکخان بل اخره وی خبره تراولی او غسولوي او افغانانو ته دغه بعد ورځ ټکی د پای ټکی کې خپل شي نور موږ د سې د نور ملتونو په شکل ژوند وکولای شو چې عزت ولروخنو ولرو او په ازادۍ سره د خپل نظر څرګندانه وکولای شو.
صحیح، ولسمشر غنی مشخصا پر حامد کرزی او اجرائیه رئیس عبدالله توند نیو کې کړی دی، هغه ویل چې دوړ مشران د سولې لپاره برنامه نه لري. د سولې لپاره د ولسمشر غنی د سیاسي مخالفینو تر هڅه ده.
زه فکر کوم دا شاغلی غنی په دغه شکل باندې توند نیوکو باندې د هغه به حوصله توب هم سرګندای د حکومت دی و مشر په شکل چې د ولس نمائندګی کوي، د زنو کسانو کب د سیاست او د حکومت نه بیرون نیوکی کوي یا توند الفاظ کوي، باید د سینه دومره پراخوي چې د افغانانو ټول مسیر د هغه په سر باندې د توند نیوکو په سر لا غواښ او مشکل او تور او تر بریک سره مخامخ نکړي. فکر کوم د پاره دا په کار و چې د طرح په نشټو کې حتی هغه ته د خپل طرح په ارتباط معلومات ورکړي وای، دا غوې نه هغه ټکی چې د دوی سره مثبت دی او د افغانانو د اولویت
لپاره و مدایزه طرح وړاندې کړی د شریف صاحب. پښتنه دا چې ولسمشر مستقیم په دغه مشرانو باندې نیوکه کوي، آیا دغه مشرانو د دې جوګه شوی دی یا د سی فرصت پیدا کړه د چې بیرته ولسمشر ته
کومه کدی وي شامل طرح په شکل باندې طرح له دوی سره نوي؟ دا هم در ډول ول نه دا چې ځنې نظریات چې د افغانستان د ملي حاکمیت او ملي ګټو لپاره ګټور تمام شي له دوی واورېدل شي، په ځای د دې چې د دوی ټولې دې تر واستل شي چې د هر چا په کور کې سره راټول شي او د افغانانو عامه ذهنیت بدلوري تبوزي تشويش ایجاد کړي او یو ډول داسې د سولې لپاره چې فضا را خکېږي او جوړېدو رازی هغه بیر تړنګې دوه او خوابدې ته بوزي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي د استنافي اعتراضونو تصنیف بندي به درې ورځې نور هم وخت ونیسي. د کمیسون چارواکي وایي چې تر اوسه په 14 ولایتونو کې شکایتونه درجه بندي شوي دي. نور تفصيل د کابل نه د امریکا غږ د خبريالې لیمینی ازي پر راپور کې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د دوی په مرکزی دفتر کې د استنافي اعتراضونو تصنیف بندي به تر راتلونکو 14 هم ادامه ولري. دغه کمیسیون یو کمشنر قاسم الیاسی د شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې تر دا مهاله په 14 ولایتونو کې د استناف غوښتنې اعتراضونو څېړنه او تصنیف بندي پای ته رسیدلې ده. په همدې حال کې دغه کمیسیون یو بل کمشنر قطب الدین رویدار امریکا غږ آشنا ته وویل چې د استنافي اعتراضونو په تصنیف بندۍ او څېړلو کار یې ګړندی کړی او شاید تر راتلونکو دوه یا درې ورځو پورې پای ته ورسیږي. خغلی رویدار زیاته کړه چې د شکایتونو کمیسیون به د اعتراضونو له تصنیف باندې وروسته خپلې وروستۍ پریکړې وکړي. خو د ټاکنو د څار بنسټونه په دغه برخه کې د شکایتونو کمیسیون کارونه څنګه ارزوي؟ د آزادو عادلانه ټاکنو څخه د څار بنسټ ویاندې سمیرا رسا په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
دا یو پرمختګ دی چې د شکایتو کمیسیون تر اوسه د 14 ولایتونو د شکایتو څېړنه ترسره کړې ده، خو بې له شکه هلته یا د استیناف غوښتونکي سطحه ټیټ وي یا هم استثنایي قضایا پکې موجوده نه وو. خو یو فیصله ده او یو سیرت ده، د بررسی مرحله یو تخنیکی مرحله ده چې هغوی خلاص کړی ده، خو د فیصلې مرحله تر اوسه پاتې ده. هیله لرو چې د شکایاتو کمیسیون دغه استثنایي قضایاو ته رسیدنه وکړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تیره اونۍ اعلان وکړ چې استنافي شکایتونو ته د رسیدنې لپاره کار پیل کړی دی، او دغه اعتراضونه د غیر بایومتریک رایو کارولو، مشکوکو رایو، لاسلی وخته بهر د رایو استعمال او یو شمیر نورو مواردو په اړه ثبت شوي دي. د ټاکنو شکایتونو کمیسیون وایي چې په 29 ولایتونو کې 6290 استنافي اعتراضونه ثبت شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په نړیوالو مطالبو کې د امریکا څخه راپور لرو. د امریکا د جمهور رئیس د محاکمې لپاره په سنا مجلس کې د دیموکراتانو درې ورځنی استدلال پای ته رسیدلی دی. نن جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وکیلان خپل دفاعیه او استدلال وړاندې کوي. د استازو د مجلس هغه وکیلان چې استیزا مدیریت پر غاړه لري له واک څخه د جمهور رئیس په لرې کولو ټینګار کوي، خو جمهوریت غوښتونکي چې په سنا کې اکثریت دي د ترامپ په دفاع ولاړ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
The senators please be seated.
د استازو د مجلس دیموکراتانو په سنا کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا په محاکمه کې د خپل قضیه د وړاندې کېدو په وروستۍ ورځ استدلال وکړ چې ټرمپ له واک څخه ګوښه نشي، هغه به د قدرت څخه ناوړه استفادې ته دوام ورکړي. د استازو د مجلس دیموکراتانو په خپلو اصلي ادعاګانو په ټینګار سره وویل ټرمپ پر اوکراین فشار وارد کړی و چې د 2020 کال د ټاکنو تر کمپاین مخکې د یو سیاسي رقیب په اړه تحقیقات وکړي. ورسته هڅه وکړه چې خپل غلطي په
تکړی
شواهد روښانه دي. لته سي پوښتنه دا چې آیا د جمهور رئیس لپاره مناسب ده چې زمونږ لای او متحد زمونږ لای او ملګری سره چې د جنگ په حال کې وو هغه مرسته چې د ټاکس ورکوونکو پیسې دي د خپل شخصي سیاسي ګټې لپاره وزندوي. ولسمشر هڅه وکړه چې درغلي وکړي، هغه افشا شو او بیا یې د پټولو جدي هڅه وکړه.
جمهور غوښتونکو دا څرګندونې په خوانی او تکراری وبللې. ټرمپ هم په یو ټویټ کې وویل چې بیکاره دیموکراتان د استیزا په دسیسه کې زاړه شیان په تکرار بیانوي. دیموکراتان تر اوسه د سپینې ماڼۍ د هغو چارواکو د شهادت غوښتنه کوي چې له اوکراین سره د ټرمپ د معاملو شاهدان وو. هغوی پر جمهور غوښتونکو فشار راوړی چې تر څنګ یې ودرېږي.
Don't bury your head. سرونه په شګه کې مننه باسي او شکایت کوي چې تیار ده.
د نویو شاهدانو د راغښتلو په هدف څلور جمهور غوښتونکي باید له دیموکراتانو سره ودرېږي. تر اوسه هیڅ یو نه دی رامخکې شوی.
د استازو د مجلس دیموکرات غړو وویل چې د پام وړ شواهد شته، د شواهدو غرونه موجود دي. هغوی باید د وروستۍ پریکړې لپاره نور معلوماتو ته ضرورت ونه لري.
نن شنبه به د جمهور رئیس وکیلان د استازو مجلس د استیزا د دوه مواردو په وړاندې چې په دسمبر میاشت کې تصویب شول دفاعیا پیل کړي.
تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ به په قوي شکل د هغو دواړو مواردو په وړاندې ودرېږو او هغه به رد کړو چې هغوی وړاندې کړل. زموږ وظیفه دلته دا ده چې د ولسمشر د سپینې ماڼۍ او د اساسي قانون دفاع وکړو.
د ترامپ حقوقي ټیم به د استازو مجلس د دیموکراتانو د ادعاو په وړاندې مبارزه وکړي.
You must find
کتاسه په دې پوښتنه چې هغه ګناهکار دی، نو په دې هم پوهیږي چې باید هغه له مقام څخه لری شي. ذکر اختیار مهمه ده، حقیقت مهم دی، پرتل دی مونږ ناکام یو.
خو جمهور غختون کی وای د جمهور رئیس د برخلیک پریکړه باید د امریکا ولس وکړي.
That decision needs to be made by the voters.
ټول پښتني خېچې لټاکنو مخکې له واک څخه د جمهور رئیس په لری کېدو یو نظر نه لري او د ولسمشري ټاکنې په نومبر میاشت کې کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او دا هم د خبرونه وروستي رپورت. د ننګرهار د خیوی په ولسوالۍ کې د ډاکټر ناکامورا په یاد او د هغه د خدمتونو د قدردانۍ په لپاره د والیبال سیالۍ وشوې چې شپږ ویشتو لوبډلو په کې برخه اخیستې او یوه اونۍ دوام وکړ. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال سبی الله غازی په راپور کې.
د ډاکټر ناکامورا یاد او قدردانی په موخه د ولیبال د غسیالۍ د ننګرهار خیوي کې ویچې لبیلابیل ولسوالۍ او شپږ ویشت لوبډلې ورغلې وي. د شګې سیمه کې د یوې اونۍ د غسیالۍ پایلوبه د شګې منتخب لوبډلې ګټلې ده. احسان الدین سیلاب د سیالۍ یو سمبال ګرو. هغه وایي دا سیالۍ د دې لپاره وي چې د ډاکټر تیتسو ناکامورا یاد ژوندی وساتي او د هغه د کړو خدمتونو قدردانی وکړي.
زموږ د دغه ټورنمنت نه هدف او مقصد دا و چې هغه کوم کړنې او کوم خدمتونه چې ډاکټر صاحب ناکامورا دې ولسته کړي دي، نو زموږ هیله دا و چې دا د دغه قشر د دې ځوانانو په اذهانو کې پاتې شي او موږ دا په دې توانېدلی وسو چې د دغه خدمتونو څخه هرکلی وکړو او دغه خدمتونه وستایو.
وایي غواړي دغه ډول نورې سیالۍ هم جوړې کړي. د یوې اونۍ اوږدې دغه لیو پایلو بیت چپرهار او شګي منتخب لوبډله وته خو ورسته میدان شګي ویوړو.
چپرهار منتخب ټیم وکول شو چې د بلالي ټیم ته ماته ورکړي او فینل ته لار پیدا کړي. فینل کوس کومره د خیبر سره د شګي د منتخب ټیم سره فینل لوبوا او فینل متاسف په لوګتلو مونږ غټه.
د چپلیار والیبال ټیم لوبغاړي شفیق امدرد وای دا سیالي د دې لپاره مګټوري دي چې د وی سیم ځوانان له نورو هغه سره بلد شي او راتلونکي کې په همغږي د غډول سیالي وکړي.
نو دغه سیالي ډيري مهمه دي ترسو دغه د ولسوالۍ خلک د وی ولسوالۍ خلک بلې ولسوالۍ سره بلد شي او وی پی جنې او ترسو مونږ خپل دا خلک نو لیدل ډیره موده دا د والیبال برکت ته چې مونږ راځو د شګه خلک ګورو مونږه د شګه خلک ګوري شګه مونږ ګورو.
ډاکټر ناکامورا د 3 دسمبر په څلورم جلال آباد کې وسلوال وېشته وې واژه. هغه د ننګرهار څلور ولسوالیو کې ول سربندونه او غني پروژې په لیکړې و چې زرګونه هکتار ازمکه خړوب کړه چې لمر ګورسته رواني پروژې تر وسه هغه سپټه په ولاړ حالت کې پاتې دي. زبیو لا غازی آشنا رادیو جلال آباد.
په اخره کې د سو خبرونو غټي کې واورې په سوارلس ولایتونو کې د استیناف غوښتنې اعتراضونه څرګند شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون وایي چې د دوی په مرکزی دفتر کې د استینافي اعتراضونو تصنیف بندي به تر راتلونکو څو نورو ورځو هم ادامه ولري. نن ماسپخین 2 بجې د هلمند کجکی په ولسوالۍ کې یو سرخی الوتکه په توغندي لګیدلې او 3 تنه عمله یې ټپي شوې دي. د کابل په پوهنتون کې د ختیځ نامتو فیلسوف سید جمال الدین افغان مقبره رغول کیږي او پراخیږي. د ترکیې په ختیځ کې د جمعې د ورځې د زلزلې مړي 1 تر رسیدلې او د زخمیانو شمیر د 0 نه اوخته دی. د ترکیې مقاماتو ویلي دي چې د ژغورنې ټیمونه د الزیک په ایالت کې او د غزې ته څیرمه په ملاتایا کې په نړیدلو ودانیو کې په ژوندیو کسانو پسې پلټنه کوي. د امریکا د جمهور رئیس د محکمې د پاره د سنا په مجلس کې د دیموکراتانو درې ورځنی استدلال پای ته رسیدلی دی. نن د امریکا د جمهور رئیس وکیلان خپل دفاع وړاندې کوي. د سنا د مجلس هغه سناتوران چې د سیزا مدیریت په غاړه دی د واک نه د جمهور رئیس ټرمپ په لرې کولو ټینګار کوي، مګر جمهوریت غوښتونکي د سنا په جرګه کې اکثریت دي. دوی د ټرمپ دفاع ته ولاړ دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوشن ویلي هیله مند دی چې په دې کال کې د امریکا او برتانیې ترمنځ یوه تجارتي موافقه وشي. د ایران د اتمي ایجنسۍ د رئیس مرستیال په راپورټ کې چې نن د دې په هر فیصدي چې وغوړي لوړولی شي.
د قدر ملو دیدونکو په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه پای ته رسیږي. اوس د آشنا رادیو د پیلېږي. تر بیا مو په پاک الله سپارم.